السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زنیس اجمل بدل سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې ستاسو لپاره یو تفصیلی ریپورت لرو. دا ریپورت د فضل احمد غر پاړه دی. د پښتو ادب په جدید دور کې، یعنی د شلمې پیړۍ په پیل کې، چې کومو شاعرانو په نوي رنګ کې شاعري کړې ده، په هغه کې فضل احمد غر هم دی. خو له بده مرغه دا غړې ډېره شاعري ضایع شوې ده. ویل کېږي چې د نوموړي اتیا زره بیتونه د پاکستان د هند د بیالیدو پر مهال په فساداتو کې ضایع شوي وو، او پاتې شاعري نوموړي د خپل مرګ نه وړاندې په خپله سوځولې وه. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې اورو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
فضل احمد غر د پښتو په خغه شاعرانو کې شمیرل کیږي چې د شلمې پیړۍ په پیل کې د نوي رنګ او اسلوب شاعري وکړه. خو له بده مرغه د هغه ډېر کلام ضایع شوی دی، او لږ یې د چاپ په کلو ښکلې شوی د لوستونکو لاسونو ته رسېدلی دی. د فضل احمد غر په حقله ډېر لږ لیکل شوی دی. د کار او زیار نه هم ډېر خلک ندي خبر. د نوموړي محقق همیش خلیل په وینا، فضل احمد غر په کال 1899 کې د مردان پسره ډېری کلي کې د محمد عبدالله مسافر صحرایي کره زیږېدلی و. ویل کېږي چې د هغه اتیا زره بیتونه د هند د ویش په وخت په فساداتو کې ضایع شول، او پاتې کلام هغه د مرګ نه وړاندې په خپله وسوځولو. خو د دې راپور جوړولو په وخت داسې ادعا هم مخې ته راغله چې د هغه یو دیوان تر اوسه محفوظ دی. د پښتو ادب کره کتونکي وایي چې د غازی امان الله خان، باچا خان او مولانا عبدالقادر غوندې لوی خلک د فضل احمد غر د کلام مینوالو. د فضل احمد غر د ژوند لږ ډېر حالات او د شاعرۍ څه برخه د همیش خلیل په زیار چاپ شوې ده. د فضل احمد غر د زیږون او ژوند په اړه کره کتونکي او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل.
خاطک صاحب، ابو سعید فضل احمد غر په 1899 زیږدیز کال په مردان کې زیږیدلی و. د ژوند په حالاتو کې راغلی دی چې دا په 1906 کال کې حیدرآباد د کن ته لاړ، هلته د خپل ماما سره ډېره شو، او په 1909 کې بیرته راغې. تقریبا چې دغه او چې تلو عمر یې ویش کاله و چې راته، نو 50 کلن و 23 کاله د په هند کې تیر کړه. لومړی تخلص یې افغان و اردو کې کوهی تخلص کوو. د شاعری کړې ده او ښه شاعری کړې ده. د شاعری خصوصیات دا دي چې لکه د ولسی شاعری په څیر ساده شاعری ده، نازک خیالي، او په غزل کې چې هغه کوم پیچلي ترکیبونه، استعارې، تشبیهاتي، هغه پکې نشته. ساده ساده خبرې کړې دي، خدا سي کړې دي چې ډېرې ښې لګېږي د دې خبرې په شعرونو کې. ځینې شعرونه خو داسې دي چې د متلونو غوندې خلکو ته یاد دي. وایا د ډېره شاعري کړې وه. همیش صاحب لیکي چې د تقریبا 80,000 بیت شاعري کړې وه. 80,000 بیت ډېره غټه شاعري ده. 80,000 بیت داسې وګڼه چې د خوشحال خان خټک او د حمزه شینواري نیم ډېره شاعري کړې وه. خو له بده مرغه د 1904 کال په فساداتو کې دا شاعري ضایع شوه. دې یقینا چې په ده باندې ډېر بد اغېز وکړ، د ده په ذهن باندې، د ده په ژوند باندې، په دې باندې ډېر بد تاثیر وکړ. دې خبرې د عمر خواري ټوله اوبو وړه. په هند کې چې نو د اردو شاعري هم کوله، پښتو هم کوله، او فارسی هم کوله. هلته خو به د پښتو ژبې شاعران د سره ویا به نه وو، خو داسې ښکاري چې د اردو ژبې او هغه شاعران چې فارسی ژبې ویلې، د هغوی سره په ارتباط کې وو، د هغوی سره ناستې ولاړې کولې، خپل شعرونه ورته ویل او د هغوی شعرونه اورول. او د دې دا د ثبوت دپاره زه دا خبره کولی شم چې غر صاحب د پښتنو په شان کې یوه قصیده لیکلې وه په پښتو ژبه. دا قصیده بیا انګریزۍ ته ژباړل شوې وه، ترجمه شوې وه. دا نه ده معلومه چې دا ترجمه غر خپله کړي وه که بل چا کړي وه. خو د دې قصیدې اصلاح علامه اقبال په خپلو لاسونو کړي وه. نو دا چې د علامه اقبال پورې رسیدګي کړي وه او د هغې نه اصلاح اغسته، داسې ښکاري چې د اردو د فارسي د شاعرانو سره ناسته ولاړه وه او هلته م خپل ذوق پاله.
د فضل احمد غر د شاعرۍ د ضایع کېدو او یا په خپله سوځولو په حق له په اسلام آباد کې د قیداعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل.
گران راشد فضل احمد غر افغان پر اسرار شخصیت خو نه دی په مختلفو وختونو کې دا کلامونه په مختلفو لارو مجلو او زریو کې چاپ شوی دی. البته دا چې څومره لوی شخصیت وو هغه عمره یاد شوی نه دی، چې څومره لوی شاعر وو هغه عمره ستایلی شوی نه دی، او چې څومره مهم شخصیت وو هغه عمره پیژندلی شوی نه دی. دا سمه ده چې د هغه 80,000 اشعار ضایع شوی دی، او دا د هغوی هم اثر ویلی دی، بلکې همیشه خلیل صاحب خو لیکلی هم دی چې 80,000 اشعار دغه هند او برصغیر د ویش په فساداتو کې ضایع شوی دی. نو دا امکان هم لري ځکه چې غر صاحب په 1928 کې تللی و دکان ته، او بیا د ویش نه دوه کاله بعد په 1950 کې واپس خپل وطن ته راغلی دی. په هغه وطن ته راتلو دوران کې د خپل شاعري راونړلی شوه ځکه چې هغه تنه ضایع شوه. دویمه خبره چې کوم تاسو ورته اشاره کوئ چې د خپل شاعری په خپل ول سوزولې ده، تا یو خبره ده د غور ور، او دا هم همیش خلیل صاحب لیکلی ده پښتانه لیکوال کې په غر صاحب باندې خوري لیکونه شته هم نه، او همیش خلیل صاحب په باندې په پښتانه لیکوال کې لیکلی ده، او د غر صاحب چې کوم شعری مجموعه چاپ کړې ده نو هغه سره مقدمه کې هم خبرې کړې دي، او په ځینو نورو ځایونو کې هم. دا چې کوم شاعری هغه خپل سوزولې ده، دا د همیش صاحب د کول مطابق چې موږ هغه سره مخامخ هم خبرې کولې، دا غوی د وینا تر مخه داسې و چې غر صاحب د دې ژوند په وروستۍ برخه کې ډېرو سختو وهلې و، زهري توازن یې هم ګړبړ شوی و، ډېرې خبرې به ورته یادې هم نه وي، او یو نفسیاتي پریشانۍ سره مخ و. بیا د هغه په ذهن کې دا خبره هم وه چې یو دومره لوی شاعر چې د تحریکونو سره پاتې دی، انجمن اصلاح الافاق نه سره پاتې دی، د هغوی په مقابلې والا ترهی مشاعرو کې برخې اخیستې دي، نظمونه یې لیکلي دي، په پښتون مجله کې چاپ شوی دی، په نن پرون دهلی نه چاپ شوی چې کوم رساله بو چاپ کېده به مولانا عبدالقادر په نگرانی کې پاره کې چاپ شوی دی، او د هند په زرایو کې غر صاحب چاپ شوی دی، په اردو کې شاعری کړې ده، په فارسی کې شاعری کړې ده. د دې باوجود د غر صاحب مقام په خپل دور کې چا ونه منلو، چا پې بحثونه ونه کړ، چا پې کتابونه مقالې او لیکونه ونه کړ، تر دې چې په پښتونخوا کې هم غر صاحب صحیح نه دی پیژندل شوی. نو هغه د ډیرو مایوسو سره هم مخ و. د مایوسو نه علاوه د هغه خپل هم یو نفسیاتي او ذهني مسله وه. نو په دې وروستي دور کې هغه د خپلې شاعرۍ ډېر په عذاب کې ساتلی و. هغه دا ویلي و چې د شعرونو زه ډېر په عذاب کړی یم، دا مې چې وسوزول نو اوس به ماته آرام راشي، ځکه چې بې آرامه وم نو د دې شاعرۍ له مخه. نو دا هم د غر صاحب هم اثر همیش خلیل صاحب او نور مشران وي. نو دا خو بالکل شوي دي. البته په نن دور کې هم چې د غر صاحب کتاب چاپ دی، داغوی شاعری دستیاب ده، خو نن هم څوک نه یادوي. داسې په علمي او تحقیقي او تنقیدي بحثونو کې د غر صاحب تذکره نه کیږي. نو لنډه به دا وایم چې د غر صاحب په ژوند هم هغه یاد نه شو، او د هغوی د وفات نه پسته هم څومره چې حق دی نو غر صاحب یاد نه شو، هغه په خپل ژوند کې مایوس و. زمونږ اوسنۍ طبقه هم چې نه یادوي، نو ښکاره خبره ده چې هغه مایوسي خو خوره ده چې په هر چا وي.
خو خاکانگار او د وحدت ورسپانې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې د فضل احمد غر یو دیوان نه صرف محفوظ دی، بلکې دی په خپل پروف هم کتلی دی.
د دې دیوان متعلق ما سره یو خبره شته. کیسه داسې وه چې غالبا کال 1906 نوي کې زه په کسوټي اخبار کې د پښتو صفحې انچارج ایډیټر وم. یو ځله یو سړی راغلی و او هغه ریسپشن کې ناست و. ما ته چا وویل چې یو میلمه راغلی دی، محمد یار نوم یې دی. زه چې راووتم نو هغه ما سره خپل تعارف وکړ چې زما نوم محمد یار عثمان خیل دی. نو د دې نوم داسې مونږه لږ ډېر اورېدلی و چې دا پولیسي ادبي جرګه کې و، او دې مراتلو د هغې لاسونو ته داسې شاعر لیکوال و. غواړم چې اول د ده لږ غوندې تعارف وکړم. دا هغه سړی دی چې دوی په اصل کې د سوال کلا باجوړ اوسېدونکي وو، او کاکاجي سن عمر حسین مومند چې کله دلته نه پېښور نه تللی و مومندو ته، او د حاجي صاحب تورنګزۍ سره و تر څه وخته پورې. بیا د هغه ځای نه هغه تللی و سوال کلا ته باجوړ ته. نو ده د هغوی سره وخت تېر کړی و. بیا چې کله ملک جوړ شو او کاکاجي واپس راته، نو دې خلکو سره تعلقات جوړ شوی وو نو دا محمد یار عثمان خیل صاحب سره عمر راغلی وو. د دې سره یو قسم ته د زنانه او رشتې مو خوري. د دې کاکا جی یو مبیره چې دا هغه په ده باندې واده ده او د دې یو خور چې دا هغه د کاکا جی په یو وراره باندې واده وه. یو قسم ته رشته داري وه ورسره. نو د کاکا جی کیسې میسې مې راته کولې چې څنګه اوس دغه ملاقات کې دا سړی زما ډېر خوښ شو. یو خو ژبه ډېره سوچه وه، یو داسې ډېر قبایلي مشر وو نو چې څنګه هغه خلک وي هغه شان وو. خو به هر حال دغه زمانه دی په پېښور کې نه و، دی باجوړ ته تللی وو. ما ته یې وویل چې یاره ما سره دا یو کتاب دی او که ته راله د دې لیک پروف ریډینګ وکړي زه به ستا مشکور یم، ځکه چې ستاسو دا پښتو چاپ کېږي او هلته باجوړ ته به شاید دا اخبار تلو. نو زه ډېر په شوق باندې ویم، نو زما خواهش دا دی چې ته ما له دې پروف ریډینګ وکړې دې کتاب. بهر حال هغه کتاب یې چې ما له راکړو نو چې ما وکتو هغه د فضل احمد غر دیوان وو. ډېر زیات ته خوشحاله شوم او ډېر حیران شوم چېر دا دیوان خو لکه څنګه چې موږ او تاسو اورېدلی دي چې فضل احمد غر صاحب د خپل وفات نه مخکې دا خپل دیوان سیزلی و. همیش خلیل صاحب لکه څنګه تاسو هم وي د هغه څه کلامونه چې دي دا یې د مختلفو رسالو او اخبارونو یا یو ځای بل ځای نه څومره چې ممکنه وه دا یې راغونډ کړي و، دا خو پکې دیوان را پیدا شو. دا څنګه چلو شو؟ نو هغوی بیا ما ته د دې په تفصیل سره یوه کیسه تېره کړه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمکو او سندره اورو.
جانانا سجا شمل تھان مام شڑا دزانا قربان دشم اسنا مسنا سم کلی جانانا سجا شمل تھان مام شڑا دزانا قربان دشم اسنا مسنا سلیم پتی خپوی دلیم آخر بشم دیوانا زجا شملتانا ماما شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سما کلی جانانا زجا شملتانا ماما شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام شما رخ پل پردو جدا شما یش دا چیز پتا شما رخ پل پردو جدا شما رسوا نوم رسوا شما دخل کد خندا شما گرزی گم پل ویرانا زجا شملتا ناما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سما کلی جانانا سجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام شتا بیگار تاؤ شتا بیگار تاؤ شتا بیگار شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شن 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 د بنگڑو دے شن 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 د بنگڑو دے او شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شن 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 د بنگڑو دے شن 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 د بنگڑو دے
منزولی ولت گوی چپی خوری بگری پلی چگر زبینا شلن 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 دید بگنو دے
شلن دید بگنو دے
اور شتا دے گدا محفل دا خوش آلو دے شلن 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 دید بگنو دے شلن 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 دید بگنو دے
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د فضل احمد غر په حق لخ خپل راپور ته دوام ورکو. د فضل احمد غر دیوان د محمد یار عثمان خیل لاس ته رسیدو کیسه ګل محمد بتاب مشال رادیو ته داسې وکړه.
اغه کیسه ما ته محمد یار عثمان خیل سیب داسې وکړه چې دوی چې د سره زما پی جنګلی وا د دې فضل احمد غر سیب سره زما دکان او ډبګری کی نو مال به کله کله راتلو سو وخت به را سره تیر کو کله ورځ به تیرې کړي کله شپه کړي کله راغلی بیا تلې بهرحال دوی چې دی راغې او ما سره اشارو غرمې پورې او ما ته یې وویل چې یاره زه خو زما دغه ته ده بنو ته زما مشاعره ده نو ما سره د پیسو لږ کمی دی او ما له 200 روپۍ راکړه. نو دوی وایي چې ما هغې له هغه پیسې ورکړې او چې دی لاړو نو د ده نه داسې یو ګوډی غوندې پاتې شو څه بیګ غوندې ورته وې هر څه چې ورته وې یاد. نو دوی وایي چې ما ته پته ولګېږي دا خو د ده نه پاتې شو خو زه واپس به راشي. بهرحال دی د بنو نه بیا نیغ لاړو دی به په سوات کې وو زیاتره د علی صاحب دربار کې وو یا داغه په محفل کې وو دغلته یو شاعر وو داغه په هغه مشیرانو یا عہدیدارو کې سیف الملوک صدیقی نوم یې هغه به د ده قدردانو د ده خیال به ساتلو والی صاحب په خپله باندې نو دی وایي چې بیا مال را نغې ده غر صاحب را نغې بیا دی وی محمد یار عثمان خیل صاحب چې ده په شاهباز اخبار کې یو خبر هم خور کړی چې ما نه خپله د شاعرۍ مسوده ورکه شوې ده. نو دی وایي چې ما سوال جوابونه کول خو یا هغه سوال جوابونه زه نه پوهېږم چې هغه ته رسیدلي نه وو یا رسیدلي وو هغه را نغې او هغه بیا هغه دیوان چې دی نو په خپل سمی باندې بیا لیکلی وو او بیا چې کله وفات کېده نو دا خبره صحیح ده چې هغه هغه دیوان سیزلی دی هغه کوم چې هغه دوباره لیکلی وو خو دا کومه مسوده چې وه چې دا دوی راوړې وه نو دی کې د غر صاحب د لاس لیکلی مو خو دا هغه هغه ختم ما وکتو لطف الله د سوریزو په دې پښتو اکیډمۍ کې یو کاتب وو هغه باندې دا کتابت کړی وو او کتاب یې ما ته پرېښود بیا به دا محمد یار صاحب وخت په وخت باندې چې کله به راغې بس را چکر به شو زمونږ طرف ته مونږ سره به یې لږ وخت تیر کړو د هغه سره مې یو قسم داسې تعلق غوندې شو چې ډېر خوږ او ډېر مینه ناک غوندې سړی او دا سړی. نو هغه بیا ده دا کتاب یوړو وی دا زه چاپ کوم خو هغه کتاب چې وو مونږ ته ځکه فوټو سټیټ وانخیستو کني مونږ به دې فوټو سټیټ اخیستې وې چې بس سیم دې چاپ کړي نو ته ډېر زیات په شوق او ذوق کې وغه سړی داسې د پیسو ټکون هم څه کمزورې سړی نو ملکو د خپل علاقې او یو قسم ته کاروباري سړی مو. بهرحال دا د دې کتاب خو دغه کیسه شوه دا کتاب چې دی دا وو او دا هم د فضل احمد غر صاحب وو او د هغې دغه کتاب و چې دی نو دا ما لیدلی څه چې ما یې پروفریډینګ هم کړی وو.
کره کتونکي او شاعر روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د فضل احمد غر ګمنام پاتې کېدو یوه وجه دا هم ده چې هم اسرو د هغه په اړه ډېر لیکل نه دي کړي.
خټک صاحب درسو پوری چې د فضل احمد غر صرف د شخصیت تعلق ته دا غوی د شاعرای یا دا غوی د نورو لیکونو او خاص کر لکه په هغه وخت په مجلو نن پروم کې دا غوی کم شعر نه چاپ کېدل یا په پښتون مجله کې دا د شي دا غوی د دغه شعرونو چې کم په پښتون مجله کې چاپ کېدل یا په نن پروم کې مدې کې شک نشته چې مولانا عبدالقادر صاحب یا بادشاه خان یا نورو خلکو به خوښول دا غوی شعرونه او شخصیت چې کم دی نو هغه وخت مکمل دیوان موجود شاعری پرتا ہوم دکھا نا دا خبر کی شاعری موجود شیرون چک مختلف مجلو کی وغیرہ غون کل نو اغرنگ دا غر صرف شاعری ہم خلق دن در سے دلے گا نا لکم دیوان چاپ شی یا نور دس شاعری چاپ شی ناگی تب بیا لوگوں نے سڑنکارا نقادان چکم دینو توجہ رو گرد داغوئی دا جون بارہ کی داغوئی دا نور کردار بارہ کی نو اغرنگ مواد ام چکم دینو سم مخت ندی رغلی دغ وجہ دے چھ غر صرف چکم دینو عمر توجہ دن دا اور کرشی داغوئی شاعر تا او داغوئی دا شاعر کمال دار چاغوئی یعنی نوی خبران نوی سوچ جو نوی فکر لکه دا وی دا مشهور شیرونه چیرې دریا بھر چپا وای چی پاسی لاس وهل بلی لسین د پوره باسی په تدبیر چې د کوټی سوره بند نکړي دا تقدیر د چومدا کوټه وساسی دا یو نوی خیال یو نوی سوچ د تقدیر پرسته چې زمون یا کم کنسپټ ته کم دغره روان دی دا غره دا وی نورم ډیر داسې شیرونه دي چې هغه یو نوی سوچ او نوی خیال دا کړی دی او لګي لګي ماته دو دو درې درې سلور سلور شیرونه وی لیکلي دي کینن چې غر سه نظر انداز دی خدای دې نظر اندازې وجه دا هم دا چې دا وی اغه رنگ ټوله شاعری چې کوم دین اغه مخه ته نظر اغلی نور زدا کوم خبرې کیږي چې راتیاز در شیر نه لیکلو یا بل څه یا دا مان الله غازی وا نور دغه بارکه مغه بارکه زو ذاتی طور څه کوم دین صدا سي مستند معلومات نه لرم نو خبرې نشم کولای
لیکوال او کرکتون کی افتاب گلبن مشال ریډیو ته وویل چې د هله اکتوبر سه فضل احمد غر ډیر وخت په مسافرای کې تیر کړی دی
راشد صاحب دا سیده چې د فضل احمد غر صاحب په حواله باندې چې څومره معلومات په کتابونو کې دي نو دومره تقریبا بس موږ ته هم را رسیدلی دي او هغه دا چې دوی د سره ډیرې سره تعلق ساتلو او د دې کورنۍ د سره ډیرې سره تعلق لرلو او د سره ډیرې د هغه علاقه ده چې د مردانو ثوابې په منځ کې راځي خو دوی چې دنو د خپل لکوانی هغه وخت هغه په لاور پنجاب کې په باغونپوره کې تیر کړی دی د هغه ځای کې دوی سبق هم ویلی دی او بیا دغه شان دکن ته دوی تلی دي او هلته کې میشته شوي دي خو د هلته نه بیا هم راغلی دي د دوی ژوند هم داسې دی چې لکه څنګه د احمدین طالب ژوندو لکه په یو ځای باندې نه دی ټیکاو شوی دغه شان د دوی د شاعرۍ په حواله چې کومه خبره کیږي نو دا دراصل د پخپل باندې دا خبره کړې وه چې زمانه شاعري روکه شوې ده دو دا خبر خیر ما نه دا اوریدلی خو درو کې دو دا خبر ما اوریدلی و
په بیلا بیلا ورسپانو کې په کلتوري او ادبي موضوعاتو لیکنه کوونکې شیرالم شنواری مشال رادیو ته وویل چې فضل احمد غر یوازینی شاعر نه ده چې خپل شاعري وسوځوله بلکې په پښتو ادب کې داسې نور هم ګڼ مثالونه شته
راشد خټک صاحب داسې دی چې فضل احمد غر صاحب نوم خو ډېر روښانه دی خاص کر د طریقې پسند شاعرانو په صف کې ولاړ دی او د خپل دور چې کوم قسم مسلې وي او د ازادۍ په حواله باندې او د پښتنو د روشن فکرۍ په حواله خو د هغه نوم ډېر روښانه لکه د غر نو دا کریډیټ همیش خلیل صاحب ته ځي چې هغې د هغې کار او زیار چې کوم پاتې شوی و او کوم په مختلفو رسالو کو نو هغې نه راغونډ کړلو او یې چاپ کړلو او د هغې حالت زندگی هم ولیکله او داسې نور شاعرانو متعلق هم ویلې کېږي چې د هغې په خپل وخت کې شاعري ضایع شوې ده یا یې ختمه شوې یا یې پخپله سیزلې ده دا صرف غر صاحب نه و چې داسې واقع ورسره شوې ده زه به د شهزاد خان جوهر ذکر وکړم د حمزه بابا ورواره چې یو ورځ د هغه زوی ته لاړم چېرې که د ده شاعري هغه و چې هغه شاعري خو به سیزله هغه ټوله شاعري دغه یو غزل چې په ریډیو باندې خیال محمد صاحب ویلی دی نو هغه ډېر مشهور دی او هغه تر اوسه پورې هغه خلک یادوي نو هغه په ریډیو کې هم کار کول حجرې پروګرام کې خو شاعري به سیزلې ده او غیت سمجھتہ اغه غزل ما ذکر کولو چې خیال لالا ویل دي بیا د زلفانو کې آشنا ګلونه وینم بس دغه یو غزل پاتې حالانکه ریډیو شعر سره تعلق خو بس د یکړی دي نو دغه وجه فرستریشن کې دي شي او نورم څه وجوهات کې دي شبل اکرم خان فاروق خو ما ته ډیر ذاتی ځکه چې زموږ کلیوالو نو هغه خو ژوندې او په ژوند کې زور سره ملو شو چې هغه شاعري سیزلی و او خپل خطونه چې حمزه بابا سره وغه سیزلی خو بیا وروسته دغه یو دیوان یو حصہ پاتې ده چې هغه په خپل محفوظ کړو هغه چې دا بیا خلکو پسې ګرځېدم شاګردانو پسې او ملګرو پسې ایون حمزه صاحب پسې چې دا ما شعرونه کې تاسو سره چرته یو هغه بیا ما له ملګرو راکړل بیا ما هغه یو ډایري جوړ کړله او بس زما بیا خیال و چې یار دا محفوظ کول غواړي هغه چاپ هم کړلو بیا وروسته مونږ داسې ایاز زوزي صاحب سره دا واقع شوی و چې نالالی کې چونکه اسلام آباد کې پاتې کېدلو او دغه مکمل مکمل شاعري او چې سي لیکلو هغه په هغه سیلابي دغه کې حادثه کې ټول کړي او خلکو ته بیا وروسته درخواست وکړلو چې که چا سره زما مقاله یا زما شاعری یا زما مضمون چرته پلاس ورغی زکه چاپ مو ډیر هغه دوباره بیا خلکو کوشش وکسته نه سره پیدا شو. مراد شینواری ذکر به وکم چې هغه ماته ویل چې زما د افسانو مجموعه پلوشه ما یو کس ته ورکړی و او په دې صدر کې چرته دکانو هغه په دکان اورو لګېدو نو هغه یو کاپی ما سره نو هغه وخت دغه نو لکه د محفوظ کولو څه طریقه نه و چې فوټو سټیټ کاپی مې ساتلې بس هغه لاړله. بیا چې څه ذهن نه رایه دېدل نو هغه مې بیا دوباره ولیکلې خو هغه افسانو هغه شپاړس افسانو یو مجموعه چې کوم ما چې زه تاله چاپ کوم هغه په دکان باندې اورو لګېد نو پاتې شوه. نو دا حادثاتي طور سره هم شي او شاعرانو دیوانو په خپل هم کړي دي. نو دا فرسټریشن وجه کېدی شي زه فکر کوم فضل احمد غر صاحب شعر کې چې کوم زور دی یا کوم طاقت دی پکې هغه محفوظ دی. بیا به زه ویم چې همیش خلیل صاحب دی الله وبخښي جنتونه نصیب شه چې هغه د فضل احمد غر پر کې ډېر شاعرانو دیوانو حالات زندگی محفوظ کړي او دا هغه شعر نمونه محفوظ کړي دي. زه فکر کوم چې دغه شاعران به چیرې نور کېږي. دا خو د ریډیو زمانه وه د رسالو میگزینونو دور و داسې مې یو دور و چې خلکو ته به یاد وو دا شعرونه او بیا د دغه شاعرانو خو به خلکو ته زبانی یادېدل چې هغې به په یو تحریکي شکل کې وو خلکو به مشاعرې کول یو مشاعره کې به خلکو ته ټول نظمونه یادېدل. نو فضل احمد غر په هغه شاعرانو کې وو چې د تاسو کوم ذکر وکړلو چې پاچا خان او مولانا عبدالقادر صاحب او یا امان الله غازی د افغانستان بادشاه ته د دې شعرونه یاد وو چې ډېر مترف وو. نو دا به هغې وی په مشاعرو کې به وی او په رسالو کې به خورولو. بیا ځای شوی هم ده بالکل او سیزلی هم ده. نو دا دواړه خبرې ټیک په خپل ځای باندې صحیح صحیح دي. دا مطلب عمومي خبره ده لکه داسې یو کس پورې خاص نه ده.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
دیدن تا یې د حسن په رڼا رڼا ورزو د مینې سجدگا تا په سبا سبا ورزو دیدن تا یې د حسن په رڼا رڼا ورزو د مینې سجدگا تا په سبا سبا ورزو خراب ناشی نازک مزاج اینی پا موقع خراب ناشی دازل بسا دگانو پا سلا سلا ورزو دازل بسا دگانو پا سلا سلا ورزو زمینی سجدہ گاتا پو سبا سبا ورزو غنچو سرا بلاڑ دے خٹک تو منزلار کے دا غنچو سرا بلاڑ دے رازے اے لے ونو چھے پا گڑا گڑا ورزو رازے اے لے ونو چھے پا گڑا گڑا ورزو زمینے سجدہ گاتا پا سبا سبا ورزو دیدن تا یہ دو حسن پا رنا رنا ورزو زمینے سجدہ گاتا پا سبا سبا ورزو
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د فضل احمد غر په حق له خپل راپور ته دوام ورکو. د فضل احمد غر د شاعرۍ د سوځولو په حق له ګل محمد بیتاب د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب
اوس فضل احمد غر صاحب خپل دیوان ولې سوزولې او دې جواب خو ما سره نشته دی، بس دا د هغې مرضي وه وې سوزو. خبره دا ده چې هغې ته به د دې احساس کېدو، البته هغه د یو درباري شاعر په حیث باندې شهرت لرلو چې دی په دکن کې د یو نواب سره درباري شاعر وو، او د هغه لکه څنګه چې په هند کې داسې نوابانو سره به شاعران وو، د اردو فارسی او پښتو درې واړو ژبو شاعري کوله، او شاید دغه کم نواب صاحب سره دا به هم پښتون و، ځکه چې د زیاته شاعري کې وه دا د پښتو وه. او بیا چې دلته دی راغی نو دغه به حیثیت د شاعر خو دلته ډېر عزت او احترام او مراعات یې وو. بیا چې دلته راغی نو دی خو په هغه ماحول باندې اموخته، او دلته خو چا شاعر چې دی نو هغه داسې خاص اهمیت نه لرلو، اگر چې دلته دغه وخت کې د دې چاربیتي غوندې شاعرانو دور دوره وه، او هغه داسې ډېر لوستي نه وو، د هغې کلامونه چې وو داسې د ساز آواز ټنګ ټکور سره خو اهمیت به لرلو، خو نور هغې کې څه مقصد او دغه ډېر کم و. دا خو ډېر یو با مقصد او یو ډېر د کمال شاعر و، لکه د شاعري چې دا شاید چې که مونږ د شلمې صدۍ په سرنو اوچتو شاعرانو کې دی واچو، بلکې جدید شاعرۍ کې دی واچو، چې ده په هغه چاربیتي دور کې ډېره د کمال شاعري کړې ده، او هغه جدیدیت چې دی زما په خیال باندې دا د پښتو ادب ته په لومړي ځل باندې فضل احمد غر راوړی دی. او لکه دی د ازادۍ په باره کې د ده یوه قطعه وه چې ما ته اوسه پورې یاده ده، د وربشو ټوک ډوډۍ وي کور سړه، شرم پټ جامه وي نه وي یا زړه، په دې خوښ یم خو چې دا راته څوک نه وایي چې غوا پرانیزه او میخه وتړه. یعنی داسې یو کمالي شاعر، داسې یو 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 زبردست فکر، داسې یو جدید فکر په هغه دور کې چې چاربیتې او دا سندرې مندرې به وي، او بلکې شاعرانو ته به هم خلکو د سندرغاړو غوندې په خیال باندې کتل، او اکثر دغه قسمه شاعران چې وو اکثر به یې په خپلو مجلسونو هم کول، بعضې پکې داسې هم وو.
د همیش خلیل په زیار د فضل احمد غر د شاعرۍ یوه ټولګه د غره ګلونه چاپ کولو په اړه ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل.
راشد، تاسو په خپل پښتنه کې دا هم ویلي دي چې که ده خپله شاعري وسوزوله نو د همیش صاحب بیا د دوی کتاب د کوم ځای نه چاپ کړو، نو زه باید وضاحت وکړم چې د غر صاحب یو وړه مجموعه په هند کې هم چاپ وه، د ګلی کوهی په نوم. کوهی د کوه نه دی او د کوهستان نه دی، نو ګلی کوهی یعنی د کوه یا د کوهستان یا د غرونو ګل په نوم باندې د هغوی یوه مجموعه چاپ وه، خو هغه بیا ورکه وه. بیا همیش صاحب چې کله دغه د غر صاحب کتاب چاپولو، نو یو کلمی مسوده د شمس خلیق چې د عبدالخالق خلیق زوی و، د هغه نه همیش صاحب ته په لاس ورغلی و چې هغه په پنسل لیکلی شوی و، او د لوستلو قابل هم نه و، خو همیش صاحب په دې کې کامیاب شو چې هغه یې ولوستله. او بیا په 1955 کې همیش صاحب د غره ګلونه په نوم یو کتاب چاپ کړ. د وړومبي چاپ چې کومه شاعري وه هغه زیاته د شمس خلیق د هغه مسودې شاعري وه، او لږ ډېر نظمونه چې همیش خلیل صاحب د ځینې مجلو نه راخیستي وو هغه یې پکې شامل کړ. خو بیا همدغه مجموعه همیش خلیل صاحب په دویم وار چاپ کا، او چې په دویم وار یې چاپوله نو په هغې کې بیا دیرش رباعیات او ځینې نظمونه او څه د غزل په برخه کې همیش صاحب اضافي وکړي. نو د غر ګلونه چې کوم دویم چاپ دی نو په هغې کې زیاته شاعري ده، او هغه زیاته شاعري په دې وجه ده چې همیش خلیل صاحب د هغه دور ځینې نورې رسالې ورپسې کتلي دي، او د هغوی کتات نظمونه او د غزلو څه برخه یې په دې کې ور شامله کړې ده. نو د همیش خلیل په برکت د غر صاحب دغه عمره شاعري محفوظ شوه کومه چې د غره ګلونه کې چاپ ده.
د غازی امان الله خان په مده کې د فضل احمد غر د لیکل شوې قصیدې په حق له مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل.
یوا بل قصیده چې د دې ادیګ وای چې په 1928 کې امان الله خان اروپا ته د ورته یو مدهیه قصیده لیکلې و په هند کې، نو هغه قصیده چې کله واوره ونه ورته وای امان الله خان ویلې چې د زده پښتو ژبې شاعري غر صاحب ته پرې د موضوع به د خپل هیواد اقتصادي مشکلات حل کوما، نو زما دا خیال دی چې امان الله خان په 1928 کې روپ ته لاړ او یو کال وروسته چراغ دو حکومت سقوط شو. شاهان چې کومه خبره کوي شاهان په خپلو خبرو باندې ودرېږي. کمان الله خان سقوط شوی نه وی او حکومت نه وی نسکور شوی، نو د دې ډېر امکانو چې غر صاحب کابل ته راغوښتی وی، دلته پاتې شوی وی، شاعري کړې وه، دا شاعري محفوظه شوی وه، خو له بده مرغه امان الله خان هم سقوط وکړ او هغه خبره همدغسې پاتې شوه. بله خبره د غر صاحب په اړه باندې چې دا هغه دا ده چې د ده یوه مجموعه هغه څه شاعري خو یې وسوځېده، یوه مجموعه یې بله امیش صاحب چاپ کړې ده، یوه مجموعه یې په هند کې د افغان قونسل سردار غلام احمد خان چاپ کړې وه چې وړم مجموعه وه ګلی کوهي. نو دغه دوه مجموعی شته دی چې یوه په هند کې چاپ شوې ده، یوه همیش صاحب د ده شعرونه راټول کړي دي او چاپ کړي دي. یاسی اشنغری لیکلي دي چې د غر صاحب وروستی عمر ډیر په کړاوونو کې، ډیر په مشکلاتو کې او ډیر په غریبۍ کې تیر شو. سره د دې چې د بازان ته ابو سعید فضل احمد غر ویلې، ابو سعید یعنی د سعید پلار، نو د دې نه معلومیږي چې د ده د زوی نوم سعید و، خو نه پوهیږم چې دغه سعید سره دی ولې نه دی اوسېدلی. دا سعید په کم عمرۍ کې وفات شوی دی، څه خبره شوې ده؟ ځکه چې اسی اشنغری وای چې د غر صاحب لوڼی په کراچۍ کې واده وی او دا په کراچۍ کې د مغوی سره وسید او عملته وفات هم شو. د ده شاعری ساده وه، په ساده ساده ټکو کې به شاعری کوله او مضامین چې و ټولنیز و، هغه ناخوالې چې په ژوند کې وي د پښتنو هغه ناخوالې بیانولې او په شعرونو کې راوستې. دغه شعرونه یې تاسو واورئ: ترقی به څه دنیا کې پښتانه کړي، د بل ور خوتړي خپل پټې اوبه کړي، د سحر لمونځ له راځي دینداري داده، په پردو ورشو کې نیمه شپه واښه کړي. او دغه بله قطعه تاسو واورئ چې دا ډېره زیاته مشهوره ده او ډېرو خلکو ته دا پتم نشته چې دا د غر صاحب ده. چا چې خپل قدر په خپله وکړ ګله، ستاره د هاغه قوم په عروج شوله، خدای هم نه بدلوي حال د هاغه قوم چې څوک نه بدلوي خپل حالت په خپله.
آفتاب ګلبن مشال رډیو ته وویل چې فضل احمد غر نه صرف په اردو کې شاعري کوله، بلکې د اردو په مجلو کې د هغه په حقله مضمونونه هم لیکل شوي دي.
یوازې په پښتو کې دوی شاعري نه ده کړې، په فارسي کې هم کړې ده او په اردو کې هم کړې ده، بلکې د اردو په حواله باندې زما چې څومره د مخې نه تیر شوي دي، نو صبرس چې کله د خواجه میدالدین شاهد په ادارت کې چاپ کېدلو د کراچۍ در آباد نه، په دې کې ما د غر بابا په حواله باندې یو څو ارټیکلې د دوی د اردو شاعرۍ باندې ما هغه لوستلي دي. اوس ما سره ممکن ده را پیدا هم شي، خو هغه به لټول غواړي. په کې ما ته یو خبره اوس هم رایاد شي چې دوی د پښتو امروزي او محاورې او دا متلونه ده، دا چې دنه د اردو په هغه شاعرۍ کې داسې دغه کړي دي چې د انسان ورته عقل حیران شي، لکه بیخي اړو داسې ښکاري نه چې لکه دا د بلې ژبې دي. بلکې زه به تاسو ته یو شعر ووایم چې لکه مونږ په پښتو کې اکثر وایو چې زه درنه پوزه پرې کوم او ته رانه نتکی غواړې، کنه دا یو مونږ وایو پښتو کې. نو دا د غر بابا په اردو کې چې کله شاعري کوي نه هغه وایي چې میں ہوں تمہاری ناک کٹانے کی فکر میں، تو کہہ رہی ہے میرے لیے نت بنا کیلا. نو د دې نه تاسو اندازه ولګوئ. دغه شان د اردو راته یو بل شعر هم را یادېږي چې فضل احمد کی اقتدا نہ کر، اس کے کعبے کا اعتبار نہیں. نو پوردو کې هم دوی باندې چې کم ده باس مباحثی موجود دی، خو هغه سیړنه غواړي، دغه شان د دوی ژوند هم سیړنه غواړي. د دوی تر دې پورې چې د دوی د قبر په حواله مختلف خبرې کیږي، سو کوئی چې دا په لاور کې دی، سو کوئی چې دا په کراچۍ کې دی. تاسو ویل چې د لورو نو سره وفات شو، نو دا علم ماته نشته دی، په دې باندې زه داسې کمره قایمول نشم. البته دا وایم چې د فضل احمد غر شاعری چې کومه وه، نو کدا چرې وسم مطلب دا کم چې د محمد یار عثمان خیل سره د غوی کورنۍ سره پرته ده، کچرې دا مخته راشي او دا په بشپړ صورت راشي، نو دا به پښتو جولې ته یو نوی اضافه وشي.
د فضل احمد غر د شاعرۍ د ځانګړنو په اړه ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل.
د فضل احمد غر صاحب شاعرانه کمال دا دی چې یو خو شاعری په آسان او روانه ژبه کې ده، ابلاغ یې ډېر ښه کېږي او اپیل کوي. دویمه خبره دا ده چې د هغه شاعری د یو خاص تحریک او د یو خاص دور د پښتني ټولنیز چاپیریال ترجمانی کوي. کله چې دلته انګریز غلبه وه، حکمرانی وه، نو تحریکونه په غورځنګونو او په هغې کې به سیاسي شاعري کېده، ټولنیزه شاعري کېده. د انجمن اصلاح الافاق نه د سوري لاندې به طرحي مشاعرې کېدلې، نو غر صاحب په هغه مشاعرو کې هم برخه اخیستې وه. دغه چې مشهوره طرحه وه چې که د خیال د ازادۍ د خپل وطن وي، نو په هغې کې غر صاحب کلام لیکلی وو طرحي، او ځینې نورو مشاعرو دپاره هم هغوی کلامونه لیکلي وو. دا هغه دور و چې دغسې انقلابي شاعري به هم خوښېدله. بیا د غر صاحب په شاعرۍ کې د پښتو ژبې او پښتون قام یو ولوله انګیز تاثر پروت دی چې هغه به په هغه دور کې هم خوښېدلو نن هم خوښېږي. نو دغه پښتو سره مینه، پښتني کمیت سره مینه، دا په خپله داسې یو انداز و چې دوی به اپیل کولو. بیا تاسو چې کوم شخصیات یاد کړه چې دوی به ستاینه ولې کوله، نو یو خو دا ده چې غازی امان الله خان چې کله د یورپ په دوره تلو، نو غر صاحب د هغوی په ستاینه کې اوږد نظم لیکلی وو، او هغه نظم غازی امان الله خان ته رسېدلی وو، هغوی ته تشریح شوی وو، او غازی امان الله خان ته اندازه شوی وو چې دا ډېر لوی شاعر دی. نو بیا د هغه قومي احساس او د ژبې سره د مینې هغه اندازه هم ورته شوې وه، ځکه غازی امان الله خان بیا ویلي وو چې زه به د خپل وطن اقتصاد سموم او پښتو ژبه او ادب مې غر ته پرېښي دي چې هغه یې سموي. دغه شان عبدالغفار خان، باچا خان، فخر افغان به ولې ستاینه کوله؟ د دغه انجمن اصلاح الافاق نه د سوري لاندې چې څومره کلامونه غر صاحب ویل، باچا خان اوریدلی دي، او دا د 1928 نه مخکې خبره ده. په 1928 کې چې کله په مئی کې د پښتون مجله شروع شوه، په لومړۍ مجله کې د غر صاحب کلامونه چاپ شو، او بیا مسلسل به دغه کلامونه چاپ کېدل، او د مجلې مدیر به عبدالغفار خان و. نو باچا خان به چې کله د هغوی دغه قومي احساس او ژبې سره مینه او دغه ولوله انګیز انداز ته کتل، نو د نظمونو سره به نوټونه لیکل د غر صاحب، او ویل به چې قومي شاعري داسې وي. نو ځکه باچا خان هم ستاینه کړې ده چې دغه دور خبرې وي او په روانه او فصیحه ژبه کې وي. مولانا عبدالقادر په کال 1928 کې چې کله د دهلی نه نن پرون مجله چاپوله، نو هغې ته به هم د غر صاحب کلام تلو. بیا به د مدیر په حیث مولانا عبدالقادر هم د هغې ستاینې کولې. د هغې هم وجه دا وه چې د غر صاحب په شاعرۍ کې قومي احساس په غورځنګ و، او ژبه ساده او روانه وه، او بیا په خپله د پښتون قام او د پښتو ژبې سره مینه چې دی هغه هم د ستاینې د وصولولو حقداره وه. نو مولانا به هم تعریفونه کول. وروسته چې په مجلو کې د غر صاحب کوم کلام چاپ کېدو، نو په هغې کې به هم دغه ولوله انګیز انداز موجود و. نو زه خپله داسې ګڼم چې دغو شخصیاتو د غر صاحب ستاینې درستې کړي دي، او نن هم که د غر صاحب شاعري څوک په غور ولولي او فکر ورته وکړي، نو د ستاینې حق لري. د ده د شاعري د سهل الممتنع مقام ته رسېدلې ده. یعنې ځینې شعرونه خو یې د متل او د ضرب المثل په حیث خلک وایي. دغه مشهور شعرونو ته تاسو غور وکړئ چې په تدبیر چې د کوټې سوری بند نه کړي، دا تقدیر دی چې به دغه کوټه سازي. دا خلک د شعر نه زیات د یو سبق آموز پیغام په حیثیت باندې وایي. او دغه شان نور شعرونه پښتو لویلي ورکړي چا جنډې په چا خښې شوې، دنیا ړنده ده چې د غر غوندې سړی نه ویني. وګوره، د غر نه لیدل خو واقعي د ړوند کار دی، او بیا د غر غوندې سړی چې هغه پښتو لویلي ورکړي دي، فضل احمد غر، دغسې شعر خو بیا اپیل کوي. یا چې پښتو ژبه او کامیت پرې نږدي، چې همدغه د قومي ترقیه جړ دی، دغه قسمه خبرې خو اپیل کوي. نو ځکه زه وایم چې د غر صاحب په شاعرۍ کې د اپیل کولو او د خلکو متاثر کولو پوره زور و.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د فضل احمد غر د فارسی شاعرۍ په حق له د یو پښتنې په جواب کې ګل محمد بیتاب ویل
د فارسی زما ډیر علم نشته دی چې زه د هغه په شاعرۍ باندې څه تبصره وکم، خو بهر حال ظاهر د هغه زمانه کې فارسی چې وه دا به ویلې او لوستلې شوه، او زمونږ دا زړې چې کوم سټام پیپرې دي یا سدي سدي کاغذونه دي دا ټول په فارسی ژبه باندې لیکلې شوي دي، او دا د فارسی هم ښه عالم و. معلومیږي دا چې دا سړی د خپل وخت یو ډیر لوستې او پوهه سړی و، خو شاید سي طبیعت دغه شان و څه هغه هغه اهمیت ونه نو هغه یو قسم ته باغی کړی مو مایوسه کړی مو. نو دلته چې کومه شاعري مونږ ته د په نظر راځي هغه زیاته په محرومۍ او مایوسۍ او په یو قسم ته په یو یاسیت باندې مشتمل د شاعري، خو کمال پکې دا دی چې هغه کوم مخکن لکه د ده په ازادۍ باندې شاعري، د ده په حالاتو باندې شاعري، د ده دا قطعات خصوصا ډیر زیات مشهور دي او خلک یې داسې د یو بل په نوم باندې د ډېره شاعري چې دا د یو بل په نومونو باندې هم مشهوره وه. دا خو دې همیش خلیل صاحب دا توره ووهله چې هغه د ده شاعري راغونډه کړه، او دا هغه وخت څه خو یې ولا بچ کړه که نه، کني تر اوسه پورې به دا شاعري نه به مونږ نه خبره پاتې وي.
د فضل احمد غر د شاعرانه مقام په اړه آفتاب ګلبن مشال رډیو ته وویل
د شاعرانه مقام چې کوم خبره ده نو زه به تاسو ته یو لنډه خبره وکم چې د غره ګلونه چې کوم همیش صاحب ترتیب کړي دي، او په هغې کې اعلان کې دا یو چون شاعري ده، خو هغه یو ډېره بلیغه او ډېره فصیحه شاعري ده، بلکې ډېره پخه شاعري ده. بله خبره دا ده چې د دوی په شاعرۍ کې مطلب دا ده چې لکه که موږ غزل وګورو نو غزل کې دی باقاعده د غزل دا د نوي غزل په سرخیلانو کې موږ دا ودرولی شو، بلکې دی سرخیل دی، خو چونکه هغه ټوله شاعري په بشپړ صورت کې مخې ته نه ده راغلې، نو په دې وجه باندې موږ هغه شان د دوی د مقام غټاکنه نه ده کړې چې څنګه په کار وه. خو د دوی د شاعرۍ نه باقاعده چې کم دی نه لکه دا محسوسیږي چې هغه دومره زور لري یا دومره ځواک لري چې هغه ده ته دغه مقام ورکولی شي چې کم دی د کم مقام مستحق دی. خاص طور د دوی په کتو کې چې کومې لکه مطلب دوی کتې لیکلي، نو د دې کتو نه تاسو اندازه ولګوي چې فضل احمد غر د کمې پای شاعرو.
د فضل احمد غر ځینې شعرونه د نورو شاعرانو په نوم هم وړاندې کیږي، په خاصه توګه په ټولنیزو رسنیو د هغه دا بیت: پښتو ته وینې ورکړې چا جنډې په چا خښې شوې، دنیا ړنده ده چې د غر غوندې سړی نه ویني. د دې بیت سره زیاتره وخت تکړه شاعر او ملګري لیکوالانو مشر ابرار غر نوم لیکل کیږي. په دې هکله ډاکټر حنیف خلیل د مشال رډیو د پښتنې په ځواب کې وویل:
خټک صاحب، داسې ده چې دغه کم مشهور شعر دی دا خو بالکل د فضل احمد غر افغان شعر دی، دنیا ړنده ده چې د غر غوندې سړی نه ویني. او د هغې دپاره زه یو دلیل تاسو ته بالکل اوسنی ویم. ما چې د غر صاحب په هکله کم پوسټ کړی و فضل احمد غر صاحب په حواله، نو په هغې کې مې دا شعر هم لیکلی و، او بلکې شروع مې د دې شعر نه کړی وه، او زما همدغه د فیسبوک په پوسټ باندې ابرار غر هم کمنټ کړی دی، او ابرار غر چې دی ستاینه کړې وه د فضل احمد غر. هغه داسې نه ویلي چې زما شعر د فضل احمد غر پسې لیکلی دی، یعنی هغه د دغه پوسټ د لوستلو نه پسته هم او د دغه شعر په پوسټ کې د موجودګۍ نه پس هم د فضل احمد غر ستاینه کړې ده او زما د لیک ستاینه کړې ده. نو بالکل دا کلیئر ده چې فضل احمد غر دغه شعر ویلی دی، او زمونږ ابرار غر دغه شعر لیدلی دی او ځان پسې نه دی شمېرلی. پاتې شو دا خبره چې د هغه نور شعرونه داسې شته، نو ما په وړاندې خبرو کې د هغوی څو شعرونه وویل چې هغه بالکل هغه اردو والا چې وی زبان زده عام، یعنی دا چا په خوله دی، دغه د تقدیر والا، دغه د غر غوندې سړی، دغه د قومي ترکه جړ والا شعر، دا ټول بالکل معروف دی. او تاسو دا هم پوښتنه کړې ده چې نور چا چرته د شعرونو نه استفاده کړې ده کنه. نو زه به یو مثال تاسو ته وایم چې د غر صاحب په اردو کې یو شعر دی، او هغه شعر داسې دی چې می جانتا ہوں آپ کو اے تاریکی دنیا، داڑی کے سوا آپ نے کس کام کو چھوڑا. اردو شعر دے، او پا پختو کی دا شعر چا پخپلا ناما پا پختو کی ویلے دے، شاعر خوی راتا یاد ندے، خو مصرے دا سی دا چی بے لگیر کم یو کار دے چی تا پرے خو، نو پتن لگی چی دا چا ویلے دے. خو دا اصل کی دا غر سیب اردو شعر دے، او دا غر سیب دور تا اس تا معلوم دے چا غر خو سل کالو شو، نو پا دی دور کی کسو دا شعر ہوئی دا بوم دا غر سیب نا ماخوز وی اخستے شوی بی. او داسې نورو شعرونو اثرات هم زمونږ په دې انقلابي شاعرانو شته.
د لویو شخصیاتو لخوا د فضل احمد غر د شاعرۍ خوښولو په اړه آفتاب ګلبن د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه:
او د غازی امان الله خان او یا د باچا خان یا د مولانا عبدالقادر خبره تاسو وکړه چې د دوی لپاره د غروه به شاعري هغې کې ډېر زړه راښکون موجود و. د هغې یو ښکاره وجه ده او هغه چې کمدنه د افغان هویت ته د افغان شناخت ده او هغه د دوی په شاعرۍ کې چې تر کوم حده پورې موږ ته را رسېدلې د هغه باقاعده ښکاري. یعنې زه به تاسو ته یو په لنډ مثال کې د هغوی یو کته ویم چې هغې کې باقاعده چې کم ده د افغانیت خبره موجود ده او هغه داسې ده چې پښتو خبر منگ تا شرم خکاری تر دی حد قومیت زمنگا مرده او خپل وطن او جب پری ندی افغانه چه هم دغا دا قومی ترکی جرده. نو دا چون که اغا وقت که با پختون مجله که خوب ددوی شعری هم چاپ که دا نظمونه به هم لیکل پختون تا او دغشان چه کمدن دا غازی امان الله خان تا دوی یو کسیده لیکلی و او پا اغا کسیده با بنیاد بانده دا غازی امان الله خان دا خلینه چه کم الفاظ و تیونه اغا زیادتر خلق جدن رانکل کوی و بنیادی وجه دا و چه ددوی شعری که اغا دا افغان افغانیت و اغا خبر چه کمدان و اغا دیره واضح هوا.
په ادب کې د فضل احمد غر د مقام په اړه ګل محمد بتاب مشال رډیو ته وویل.
راشد خټک صاحب د غر صاحب شاعرانه مقام چې دی کنه نو هغه په خپل وخت کې خود ټولو نه لوی دی او کوم چې تعلیم یافته او یا نظریاتي خلکو تعلیم یافته خلکو یا فکر او نظریې والا خلکو نو هغه د دې شعر په اهمیت باندې پوهېدل. لکه غازی امان الله خان شو تاسو وې باچا خان شو مولانا عبدالقادر شو او د ته د دې احساس وو ځکه چې دی چته راغلی و د دغه زمانه چته سید رسول رسا صاحب د اکیډمی ډایرکټر اوسمودا اغله ورغله او شاید اغه وته اغه شان توجه نه وکړي د کوم شي اغه ځان غنلو یا دغه اقدار او د بخدي ته پته خدا سی یو دغه دی لیکلی دا یو شعر لیکلی او کته دا ماته خو پوره نه دی یاد خو دومره راته یاد ده چې دا دی چې زمانی را کړی دا سه د غسا چې ولاړ په دفتر کې د میا رسول رسا اجان کې میا سید رسول رسا ډیر لوی شاعر دی ډیر لوی سړی دی انفارمیشن کې لوی افسر او بیا هغه د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر وو هغه یو ډیر لوستې او ډیر تعلیم یافته سړی وو خو فضل احمد غر چې دی هغه د هغه نه ځان ډیر لوی ګڼلو ځکه خو هغه داسې شعر ویلی دی کنی په کار خو دا ده که موږ غوندې عام کسونو هغه به داسې شعر ویلی وو چې میا سید رسول رسا راته د ملاقات شرف را وبخلو خو هغه یو قسم ته په دې باندې هم دغه شوی دی چې زه د حالاتو دومره وځپلم چې اوس زه د میا سید رسول رسا په دفتر کې ولاړیم. نو که دا هغه د مشرۍ کشرۍ په وجه ویلی وي که دا هغه د په دې وجه ویلی وي چې زما فکر ته وګوره او د میا سید رسول رسا صاحب فکر ته وګوره یا زما حیثیت ته وګوره او د هغه حیثیت ته وګوره لانکه د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر چې وي یا د هرې ادارې ډایرکټر چې وي دا ډېر لوی سړی وي خو بهر حال دا د هغه خیالاتو او د هغه په دې شعرونو کې یو فکري نوی والی د جوړښت نوی والی د مضامینو نوی والی او په موضوع باندې گرفت داسې د کمال و چې به حیثیت د شاعر خو تر ډېرې مودې د هغه نه واخله تر ډېرې مودې پورې د پایې شاعر چې دی دا موږ ته نه ښکاري په دغه دوره کې. بیا وروستو چې دی دغه ولسي ادبي جرګې د تربیت نه وروستو بیا څه شاعران پیدا شوي چې هغوی په فکري توګه باندې کار کړی دی خو د دې ولسي ادبي جرګې نه مخکې که موږ ته څوک ښکاري نو هغه فضل احمد غر صاحب دی.
ګل محمد بتاب د فضل احمد غر د خوندي پاتې شوي دیوان د سرنوشت په حق له مشال رډیو ته وویل.
چې محمد یار صاحب خو تر کومه پورې ژوندی و نو هغې ما خو دا غم ځکه نه کوو چې اوس ما سره خو څه درک لګېدو نه چې زه د هغې د چاپ دپاره څه انتظام وکړم او چونکې هغې مالکم و مالدارم و او هغه ډېر شوقم و او هغه غر صاحب لیدلی یم و هم مجلس یم و نو ما وی چې دی به یې چاپ کړي خو چې کله هغې وفات شول نو د هغې په دې ډبګرۍ کې د هغې خوریونه و زه لاړم او هغې سره مې هغې کې مې د یو کس سره ملاقات وکړو چې دغه شان ستاسو ماما او هغه سره یو کتاب و نو که دا تاسو موږ له راکئ دغه زمانه کې د کویټې اکیډمۍ څه ملګري راغلي وو او هغوی داسې دیوانونه چې وو یا د زړو شاعرانو دیوانونه ډېر په شوق باندې چاپ کول. یو خلیل باور صاحب و یو نصیب الله سیماب صاحب و خو د دوی نه زه بیل ورغلم ما وی که تاسو ما له دا کتاب راکئ نو زه به هغوی ته ولېږم که تاسو سره وي نو بس هغوی به یې چاپ کړي کویټه اکیډمۍ یو مستند اشاره ده او دا به محفوظ شي ماغي وی چې نامو خوغي لګوتی نه دیوري بیا ته چا درک را کو چې د دې زوی او راره دی محمد اکبر محمد اکبر نوم یې دی انداغه ټلیفون موبایل نمبر را لچا پیدا کو هغه پاغه موده کې دی ډیر اسماعیل خان کې چې ته په دوره باندې اوس یو سیاسي ګون سره واخواته تلو هغه ته ټلیفون کو هغه وی چې نه دا سيزونه مونږ سره نشته دا دغه هغه خروینو سره بوي بیا هغه خروینو ته مونږ رجوع کړه بیا بهر حال خو دا سيز سپته نه لګیدانو بس مونږ پیغلی شو خو وخت په وخت په میډیا کې په سوشل میډیا باندې دا आवाज و ماره او چتو چې دې سړی دا دیوان شتا او کچا سره وینو مهرباني وکي چې دا دیوان را پیدا شي نوړي را بخ په دې تیر ورځو کې د خوش قسمتۍ نه زمونږ د ثوابي د پنځ پیر یو دوست دی حماد یوسف زین امیدی دی راغ او د سره یو الکوم راغ بل حماد صاحب ما ته وی هغه خو د ماستر شیر افضل صاحب کتاب را وړو چاپ لې ورکړیو یا ورکو ورکړیو او ما ته وی خا مسکین اسو د ګپ ما پم لګاو نو هغه ما ته وی چې دا زما ملګری دی دا د کګی ولیدی نو ما ته فورن خبر را یاد شو ما وته وی چې د کاکاجی دی سوک پیجنی وی چې لیاقت تابان صاحب چې دا زما تر دی نو ما وته دغه هم د کاکاجی د کورنۍ سره نږدې رشتہ داری لري نو ما وته وی چې ما مخکیم داسې کوشش موشش کړي وو ته لګ مې روباني وکا دنه لګ د دیوان معلومات وکا چې آیا دا دیوان د چا سره دی او په څه پوزیشن کې دی او د دې څه حال دی هغه ما ته وی چې زه به تا ته ان شاء الله چې بل ورځ به زه تا ته وایم بل ورځ هغه لک ما ته ټلیفون وکړو چې هغه دیوان شته دی او څه کار پی شروع دی بس مونږ بیا غلی شو دی د دوران کې دی تیر ورځو کې زمونږ دوست او ډاکټر انیب خلیل صاحب د پدې غر صاحب باندې فضل احمد غر صاحب باندې یو پوسټ شیر کو نو ما او چیر دا بیا غ مو کراله چې ودری غدا ملګری زده دي حالات او خبر کما نو ما دوباره غ پاغي باندې و تفسیره وند وکړه بیلا او هغه لیک چې دی غالبا محمد صفدر نومې دی هغه پاغي باندې یو کمنټ وکړو چې دا دیوان چې دی زما د تر سره دی او کار پکېږي ون قریب به دا دیوان چاپ شي اوس چونکی دا خو شپږ نوي او اوس دا 2015 شو نو مینس کډیره مدته را شوې دا ماته دا یاد ندی چې دی غزور د غر سے بغ دیوان کې څومره فرق دی دی کې څومره شاعری زیاته ده دی کې څه زیات دی څه کم دی کنه ځکه چې هغه وخت خوشاید ما ته یاد و اوس زه دا معلومات نه لرم خدای او د خوشاله زیر دی چې دا غي دیوان چې دی دا چاپ کیدون کې دی ان شاء الله چې ان قریب به مونږ ټول ووینو کمې پوري چې دا دیوان ما سره د پروف ریډینګ په دوران کې میاشه ونی مانو د دینه به هر ورځ مونږ یو یو وخت چې دا به مونږ په دغه کسو اخبار کی چاپ کو اول خو ټول چاپ نشو ز پدی ام افسوس کوم خو مونږ یاسین چاپ کیږي بس زاسه خوند پاره وای و کتابم دی ولګول
د فضل احمد غر د نصری لیکنو پړه د پښتنې په جواب کې ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته ویل
راشد صاحب د فضل احمد غر افغان د نصر نمونی مونږ ته ندی را پاتې ایله مونږ ویلې شو چې هغه نصر نگار نو نصر یې نه لیکلو د نصر باقاعده د لیکونکي په حیثیت خپل تعارف نه کولو او نه داسې دغه د نصر نمونی شته چې مونږ دا فیصله وکړو شو چې دا تنقیدی نصر دی علمي نصر دی تخلیقي نصر دی ځکه چې هغه نصر نگار وونه او مونږ چې څومره د زړې مجلې کتلې دي په هغه کې د شعرونه چاپ دي په پښتون رساله کې یا نن پرون یا دروستي دور چې کوم لار ننګیالی غونچا رهبر دوران جمهوریت چې کومې رسالې دي نو په هغه رسالو کې هم د غر صاحب شاعري چاپ ده نظمونه او کلمونه چاپ دي خو د نصر نمونه یې نه دي چاپ نو ځکه زه ویلی شم چې فضل احمد غر افغان نصر نگار نو او د نصر کومه ذخیره او کومې نمونه یې نه دي را پاتې
ګل محمد بتاب مشال ریډیو ته وویل چې د فضل احمد غر ورسته ژوند لکړاونو ډک وو او ډېر معلومات یې هم نشته خو د زیاتره لویو لیکوالانو ژوند له دغسې ستونزو ډک وي
سو پوری چې د دې فضل احمد غر صاحب د ژوند د پوره اسراریت یا د غیس وجدا نو مونږ به د دې نه تیر شونو خبوي ځکه به خوي چې دا د زمونږ د شاعرانو لیکوالانو مفکرانو اکثر ژوند چې وی کنه دا ډیر شاندار نه وی ضروری نه چې دا ډیر شاندار وی او دا ډیر شاعران لیکوالان په مونږ سره شته دي او مونږ لیدلی هم دي او لکه صاغر صدیقي او دا جون ایلیا او میر ریاجی و نور دی بلاشه د دې د ژوند یو خاص ډګر وی یا د پغه خپل فکر کې دومره ډوب وی چې دې چې دې دا نور کیسه کتاری دې نه پاتې وی او دا غي د ژوند په ځای باندې مونږ دا غي فکر ته اهمیت ورکو دا غي چې کوم دغه مونږ سره د اساسه شاعری په صورت کې دا نو هغه ډیر اعلی ده کنه او کو ژوند طرف ته زو نو شاید چې اوس تا خو اوریدلی خبرې دي ما یو څه اوریدلی بل بل څه اوریدلی بل څه ویلی بل څه ویلی دغه شی وک نو دا پته خو مونږ ته نشته دی خو چې هغه کوم خلکو بیانولې نو نه دا غي تردید مونږ نشو کوي او تصدیق یې نشو کوي ځکه چې اوسړه دومره د اعلی پای شاعری کوي نو دا غ ژوند بیا ولې داسې د مایوسو ډک دی څه خو دغه وجوهات چې دا ما وي څه داسې خلک طبیعتا باغیانه غوندې طبیعت هم لري لکه زمونږ د سمندر صاحب سمندر خان سمندر صاحب ژوند که تاسو وګورئ که نه د هغه د ژوند حالات لکه ډېر زر به غوسه کېدو په وړه خبره باندې به هغه سم لمبه کېده نورې د هغه بلا ډېرې خاطرې دي خو شاعري خو د هغه ډېرې ټیک ټاک ده که نه دغسې نورو نورو کې بلا خبرې وي او دا ماته یو ځل زه د دې ډاکټر یار محمد مغموم صاحب سره یو ډېر لوی شاعر لیکوال زه ته تللی وو هغه سړيري کمزورې غوندې خبرې وکړي چې زما په طبیعت باندې بار شو هغه خبرې ځکه زه لیکوم نو واپسې کې چې را روان شو نو ما دې یار محمد مغموم صاحب ته وویل چې ته وګوره دا دومره لوی شاعر دی او داسې کمزورې غوندې خبرې وکړي دا نه وي پکار نو هغه ما ته وی چې دا لوی سړی دی او که نه دی خو دا ډېر لوی لیکوال دی ستا ورسره څه کار دی ته ورسره کومه رشته کې سبا به دې نه دا شعرونه به پاتې وي او دا ډېر د اعلی دغه دي شخصي ژوند یې پرېږې ده بس ته د فکر پسې ځه او فکر یې ډېر اوچت دی نو دغه شان د غر صاحب متعلق به هم زه ووایم چې د هغه د شخصي ژوند متعلق چې کومې کیسې افسانې یا کومې خبرې مشهورې دي که نه هغې نه به مونږ تیر شو صرف نظر به ترې نه وکړو د هغه فکر ته چې راشو نو هغه ډېر اعلی دی
فضل احمد غر په کال 1915 کې د 68 کالو په عمر کې په حق ورسېدو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.